په افغانستان کې د مبشندوی به جیسوې. السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې دا ور د غاښونو پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان وایي چې نن به هم په قطر کې له امریکایي لوري سره د اړیکو پر اډی کېدو خبري دوام کوي. د کرکټ ملي لوبډلې په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. په تاتارستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ګڼ کسان مړه شوي. د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق په قطر کې د روانو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېده چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر نجلۍ او هر هلک به ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوي ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18 نیټه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له 1 په 9 الوتنو کې 116 اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لیږدول شوي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي له دې سره به د 2.5 میلیون وګړو روغتیایي اسانتیاوي پراسي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغ میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه ټول شریکان رابولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 2000 زیات کلینیکونه او روغتیايي مرکزونه په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تړل شوي. طالبان وایي خپلو اصلو مینو توی د داخلي بې ځایه سویو لیږدول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ادارې رئیس قاري عبدالمتین احمدزی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی.
موږ د بې ځایه شویو د انتقال پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنه مو چې په کابل کې دي مرسته وغوښته.
د طالبان یو بل چارواکی ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه نن رسنیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 15 وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخېږي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په چپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ سو. په نندارتون کې د رسمۍ، خطاطۍ او انځورونو تر څنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي وو. په دغو وسایلو کې بي پیلوټ الوتکې، کوچني روباټونه، نور برقي او تخنیکي وسایل شامل وو. د دې نندارتون یو برخوال خطاط صدیق الله ازادي راډیو ته وویل:
بیلا بیل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شو چې له جملې څخه یې په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان او همدارنګ نور په لاس لیکل شوی هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شو.
د شغلی صدیق الله په خبره دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشوده. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و روغتون ته لراوستلو وروسته سا ورکړه. تر دې مخکې ویل شوی و چې نوموړی به نوموړی په کورونا وایرس سخته سوی دی او د روسیې په تاتارستان سیمه کې ګڼ کسان هغه وخت مړه شول چې یوه الوتکه نسکوره سوه. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي چې په نننۍ پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د روسیې نورو خبري اجنسونو راپور ورکړی چې په الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او یو شتنه یې پراشوټ بازان وو. انټرفاکس خبري اجنس راپور ورکړی چې اووه کسان روغ رمټ ژغورل سوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. په دغو ټلیفون شمیرو کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221120501 بلش میره ده 00420221120501. دغه راز د اسکایپ لاري هم کولای شئ چې سره اړیکه ټینګ کړئ. رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس ده. په افغانستان او دغه راز نور نړۍ کې د غاښونو ناروغي تقریبا په هر سنونو کې ډېرې زیاتې وي. په تیر بیا په افغانستان کې د غاښونو درد د غاښونو نور ناروغي او دغه راز د غاښونو د پاک ساتلو موضوع هغه موضوعات چې نن به له متخصص ډاکټر سره سب سره په خبري وکړو. همت صاحب د خبرونه تخراغ لاس له مقدمه ز تیریګم خو کپه پایل کې راته وای چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حاده دي.
مننه نوري صاحب ژوندۍ اوسه لمرې دار څنګه ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره د موادو د خوراکي توکو د میده کولو لپاره ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین زور لري. همداسې په تلفظ کې په ویلو کې په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي یو رول یې هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېرې انواع لري. مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي یا پوسیدګي یا چنجي وهل د غاښونو دي او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چنجي وهي خرابېږي بیا اپسیګانې رامنځته کېږي چرګ په ژامه کې راټولېږي. همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه رامنځته یعنی ستونزې او مشکلات د غاښونو د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د وریو ناروغۍ د ژبې ناروغۍ همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله. غاښونه کله هم توریږي په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي دا له کومو ناروغیو سره تړلې دي؟
خپل همدغه توروالی د غاښونو یا چندې وهل چې ورته وایي یا پوسیدګي چې ورته وایي دا اصلي عاملونه ډیر زیات لري، یعنی عوامل زیات دي، خو عمده عامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیات دي، تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملا بلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا صحه مراعت نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بل اخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، دا یو کویچی ورته وایي یا حفره رامنځته شي، نو دغه یو اصلي عامل د توروالی یا چینجی وهلو د غاښ ده. او بیا کله چې دا غازات تولیدیږي، دا مواد تجزیه کیږي، تخمر کیږي، دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي، یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کیږي، هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي.
دغه د چینجی وهل د غاښونو، تاسو یادونه وکړله چې کله چې خواړه خوړل کیږي، ځینې د خوړو پاتشونی د غاښونو په منځ کې پات کیږي او باید غاښونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاښ له دغه چینجی وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشنګ ډیر اساسي رول لري، یعنی که په سلور ویچارو که حداقل دو ځله د مسواک او کریم دندان او برس له وینه استفاده وشي، یا توت پیست چې ورته وایي، دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي. او کله دا حفظ الصحه مراعات نه شي، بیا نو دغه مواد چې مخکې مو وویل، دا مواد چې ځای کې راټول شي، هغه فود انفکشن ورته وایي، یا ټولیدل د غذایي موادو په هر ماحول کې چې اوسي کې، بیا دا میکروبونه تجزیه کوي، بیا دا حتماً لامل د توریدو د غاښ یا هغه چینجی وهلو د غاښ ګرځي. نو ډېر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي، دنتنفلاف چې ورته وایي، چې کال په هر یوه څلورو ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي، تر څو د غاښ د چینجی وهلو څخه مخنیوی وشي.
ډېر په افغانستان کې معمول نه ده چې غاښونه د شپې له خوا مخکې له دې چې څوک ځي څملي پرې مینځل شي، د سهار لخوا ډېره سپارښتنې کېږي، ولې علت څه ده؟
نه، دا علمي کوم دغه نه لري، دلیل نه لري. دا اصلا هغه ضروري چې د شپې له خوا ډېر ضرور دی، ځکه د سهار له خوا څوک چې دفتر او دیوان ته ځي او خپل هغه کار د اجتماعي کارونو کې بوختي، د آرایشي هغه د ښکلا مسله دلته ډېره زیاته مطرح کېږي، نسبت د دې نه چې هغه اصلي لامل مخنیوی د دغه وکړي، د چینجي وهلو وکړي. اصلي فلسفه دا ده چې باید حتماً د شپې له خوا چې بور شي، فلسفه په دې کې ده چې کله څوک ویده کیږي، بیا شپې له خوا دغه لعاب د خولې چې دی، هغه لاړې چې دي، دا افرازات یا بزاق چې ورته وایي، د دې تولید شپې له خوا چې دی دا بندېږي. یعنی کله چې څوک ډوډۍ ونه خوري، خبرې ونه کړي، او اوبه ونه څښي، خولې کې تحریک نه وڅښي، او ویښ نه وڅښي، دا لعاب ترشح نه کیږي، افراز نه کیږي. نو بیا دغه لامل دی کله چې شپې له خوا خوله وچه شوه، لعاب پکې نه و، لاړې نه وې، دا بیا دلته د میکروبونو لپاره یو غټ فرصت را پیدا کیږي چې شپې له خوا اصلا دا توری رامنځته کیږي. نو ډېره ضروري او مهمه خبره دا ده چې غاښونه د شپې له خوا مخکې له ویده کېدو باید برشي، او کریم دندان څخه استفاده وشي. نو دا ډېره ضروري اصلي هم د څلورو ساعتو کې دوه ځله، خو شپې له خوا بیا بیخي ډېر ضروري ده چې حتماً باید برشي.
ډاکټر صاحب، وړاندې به په د غاښونو په نورو ناروغیو باندې هم خبرې وکړو. د غاښونو بریک ده، د ووریو ژر وینې کېدل دي، د ووریو پړسېدل دي، نور ډېر مسایل دي، خو که په لنډه راته ووایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي، او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي کله اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډولې غاښونه راپورته کېږي رخیږي. هغه یوې دورې ته شیلي وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدد باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې ده هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول دای وظیفه اوم دای وظیفه ده. په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښو موجودیت ډیر ضرور ده، اړین ده. که د چا یو غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي، دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې په ټولنه کې داسې یو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یوه بوته نه اوسېږي، یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي. دا یو معیوبیت په شکل باندې ده، خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کړي، کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي. نو ځکه د دې مخنیوی هم باید وشي، او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي، په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیس کې وایي چې که وېستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کېږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه دا د ځواني په دوره کې، یعنی دغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي. نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او د یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کېږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره، یعنی که څوک دغه غاښونه ونه لري خدای مکړه د عقل لحاظ څه مشکلات وي، داسې خبره نشته. اصلي لامل د دې چې دا نومې پرېښې ده د همدې وجه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي. نو په دې جهت باندې وایي د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي، دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري، او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویشتل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی یو ریسک کیدای شي، یو خطر کیدای شي چې دا ویشتلو کې دا ستونزې رامنځته شي. او بله خبره په دې کې ده چې دا غاښونه موږ ویل چې په ژورو کې هغه هم رول نه لري، په دې خاطر باندې د ویشتلو په هکله یعنی طرف وایي چې باید ویشتل شي. او نور لامل عواملی هم انداسه، یعنی
ډاکټر صاحب بخنه غواړم،
ډاکټر صاحب اکثر د قوس نه یا قطر د غوړو نه بهر راخیږي.
ډاکټر صاحب په دې ورسته بله بخنه غواړم ورسره خبرې وکړو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، مصرف ډیرونه شي دا بر واخلو. مهرباني او سپختنه لري ځان راو پیژني.
بله نورې سلام، سلامونه قبول که، سلامونه تاسو او تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده د خولې مرض، یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ الصحه خولې، کچیر یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو، یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته کنسته؟
مننه قاری صاحب پښتون ډاکټر صاحب پښتنه مو واوریدله یو بل اوریدونکو به هم راوخلو دغه پښتنه تاسو سره یادښت کړئ اوس اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راوخلو بیا به تاسو پښتنه به ځواب کړئ خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو اوس نشته د خو که هر کله بل اوریدونکو وصل شو د دې لپاره چې مصرف ډیرونه شي هغه به بیا راوخلو مهرباني قاری صاحب پښتون پښتنه کې ځواب کړئ
بلې خیر چې پښتون په ځواب کې باید وایو چې کاملا کله هغه سمرا عاد نشي نو مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي لکه دا چنجي وهل دغه خونو دی توروالی دی کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونشي بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي ده د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي بیا دا التحاب منتشر کېږي یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او دا سبب د مرګ هم ګرځي شي د یو خفیف داد نه راوخله تر جدي ستونزه او مشکلات او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي او په مناسبه ذکر مثلا یو ویل تفاوت که څوک هم راد نه کې که نروي او یا ښوینه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ سهم راب نشي او یو تحریش مثلا رامنځته شو یو اپسی رامنځته شوه یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کوي
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبویي مخه ونیول شي څه دوا درمل شته ده
بله خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوی باید وشي د مخنیوي هغه د حفظ صحي لپاره د اقل درې پایې یا درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي لومړی موضوع د برس ده چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي او بله مسله د هغه تارونه دي هغه دینتل فلاس چې وایي صحي تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي او بل د خندشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوی د بدبوی لامل شي یعنی سبب دې شي چې نور هغه بدبوی چې وا لمز ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت قدرمن اوریدونکو تاسو چې اوس د خبرونه اوري متخصص ډاکټر د غاښونو عبدالوحید همت زموږ میلمه دی ک وکول شي پرلپسې مخته ټلیفونونه وکړي او تاسو پوښتنه واخلو او ډاکټر صاحب هغه باندې رڼا واچوي او کچې د ډاکټر صاحب خبرې کوي تاسو ټلیفونونه نشو اخیستلای ځکه چې هلته یو اوریدونکو مخکې کومه پوښتنه مطرح کړې ده یوازې پوښتنه نه ده بلکې د علاج لارخونه هم ده چې څه ډول باید علاج وشي په هر صورت ک د خبرونه اوس او ری او د غاخونو په اړه باندې پوښتنه لري پر لپسی کول شي چې څو پوښتنه مطرح کړي ډاکټر صاحب همت هم یادښت کوي لزان سره او بیرته د رادیو لاره کول شي چې خپل جواب تر لاسه کړي یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه یادښت کوي مهرباني زن راو پیژنې او څه پوښتنه لري
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او څه پوښتنه لري مهرباني
تاسو سلام کوم ډاکټر صاحب سلام کوم د نوید کمپاینې څخه خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه
مننه پوښتنه لري مهرباني مطرح کړئ
په کولاندا پښتانه د ډاکټر صاحب پښتانه ته چې ځکه لا کاشونه صفه کوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د وګړي وینې کې دا څه وچه دا څه وچه کې دا سی وینې کې
مننه کور ودان پښتانه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب د سره یاداشت کې بل اوریدون کړه خو د ووري او د جر وینې کې دو استونزه ده مهرباني څوک او څه پښتانه لري ګومانم چې اوریدونکو کې قطر شو کولای شي چې د اسکایپ لاري هم ک امکانات لري را سره اډیټینګ کړی رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس دی د غاخون متخصص ډاکټر عبد الوهید همت هم زموږ میل مړی بل اوریدونکو د ځان رو پیژنې او پوښتنه مطرح کړی مهرباني مهرباني ابراهیم خبرونه تخره لاسته پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا غاخونو د غټې چې کوم دي دا تورې شي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي
مننه کور ودان بلې بل اوریدونکو یې مهرباني ځان راو پیژنې یو څوک په څه پوښتنه لري وبخې شو د وای چې زموږ تخنیکی همکار چې اوریدونکو کې ټلیفون نه کوي خو قطعي ګمانم بلې مهرباني ځان راو پیژنې یو څه پوښتنه لري
مهرباني شراب نه دي شراب پر غاسو بات تاثیر لري کنه لري
شراب څوک څوک چې کی په افغانستان کې ولی مننه کور ودان دا پښتنه مو اوریدل شو لایو بل اوریدونکو هم تخنیکی هم کاری شرکه وی چې نشته ډاکټر صاحب همت درې پښتنه مطرح شو لیک مهرباني جواب ورکړي سلام نو پښتنه
د ورو د پښتون خاص کې چې ځنګواله هغه د وینې کې د ورې په حق لا پښتنه و یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې مې درې ډوله برسونه لري یو سخت یو متوسط یو نرم برسونه دي کله دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي که هسې ونه اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي نو یو لامل همدا خپله برس هم لامل د دې ګرځي ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې د برش کوي یا برس کوي لامل د دې کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده خصوصا د ویټامین سی موضوع دلته مطرح ده چې کمبود د دی ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سی ګرځېدای شي بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې رامنځته کېږي د خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کالکولسونه پاک شي صفا شي او مخنیوی د دې دغه شي ځینې دوایګانې هم دي چې دوی سیستمیک ناروغیانې ولري د کلیو ناروغۍ ولري همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري دا هم هغه دوایان مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وایي نو دوی یو ځل کله نږدې څخه ډاکټر صاحب ته مراجعه ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل یې کېدای شي چې را پیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه شي او بل پوښتنه
ابراهیم خان کړي و چې توروالی دی غاښ دی مهرباني
توروالی مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د هغې صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاښ توریږي او چینګي وایي د هغې د تداوي د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي دا د سې کوم په دایوي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توره یا چینجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبېږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي هغه توره چې رامنځته شوی چینجي وهل چې رامنځته شوی دي
هغه لري شي او مواد زای باندې ډک شي ورته دا مخنیوي کوي. او په زمن کې دغه حفظ الصحه ته باید تداوم ورکړي د مور کې دا هم مخنیوي کولای شي د توري څخه.
یو بل اوریدونکو کته هم پښتنه له افغانستان سره خای دومره اړخونه لګوي د مشروبات او موضوع د شرابو چې خای دی ویډیز لپاره هغه وي خو ک ورسره اضافه کوچه خواږه شیان مثلا یازین نور مایه شیان آیا دا هم په غاخونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي بریخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم هغه سره تړلی ده. مهرباني.
خواږه شیان بیا کاربوهایډریټونه چې دي دا ډیر یو اصلي عمل د ام د تورول یا چنجو هلو د ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګان چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کیږي، خصوصا یو اسید په نامه د لاکتیک اسید ده، دا اسید مستقیما د تورول د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کیږي چې کریسونه یا د تورولې په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم داسې دا هم سبب د دې کیږي چې کله د تغیر د درجه حرارت چې رامنځته کیږي په دې کې هغه طبقات د خپل د غاښ چې دي د ماتېدو سبب وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې دا په وضاحت سره معلومیږي. او ځینې سوري دي چې دا چیزونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې میناده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده په دنچین کې یا چې ورته وایي دغه چیزونه دي بیا دا حرارت انتقالیږي د غاښ اسق ته یا هغه مغز د غاښ ته چې پل ورته وایي بیا دا لامل د درد ګرځي. ده
دا اوریدونکو پوښتنه هم که ځواب کوي شراب وایي نقص لري غاښونو ته؟
په مجموع کې کوم هغه مواد چې اسیدي بي سولري یا دا کله شي چې کریس یعنی زیات کی شدت ورته زیات کی او کیمیاوي موادونه چې دي د خولې نور مرزونه هم رامنځته کولای شي او د غاښونو په توروالي کې هغه شدت کې هم رول لري او بدبوي د خولې هم دا هم رامنځته کولای شي.
یو شی چې په افغانستان کې په ځینو هغو کې ځایو کې شاید وي په د کوچنیوالي کې په غاښونو باندې ځینې خلک شرط وایي کلک شیان پرې ماتوي، دا د کلک شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دته هغه نادرسته عادتونه یا عادتای نادرست چې ورته وایي ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي. دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه، خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي، سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لري کړي ځکه دا غاښو مشکلات زیاتېږي.
بله کوربدان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت، بله قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي، خو بیا هم د تاسو لپاره فرصت دی چې د غاښونو کومه ستونزه لري او کومه پوښتنه درسره وي مطرح کړی، بیا هم تاسو ته وار درکو کولی شئ چې همدا اوس خپل تلیفونونه راواخلی او پرلپسې پوښتنې وکړئ. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي نو ستاسو پوښتنې بیا موږ نشو اخیستلی. مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې د مشرقي نه تاسو سره وینم. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه ده کله چې د غاښ په میتابولیزم کې تشوش راځي غاښ باندې اروا قطه کیږي، د اروا د قطه کیږي په صورت کې کوم اختلاط منځ راځي؟ او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي؟ اوسنی اثر کې امپلانټ خي او کدی امپلانټ په یوز باندې کچې ته په لکه دوه درې څلور غاخره کولی فټ او سږی فټ کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنه دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کو بکم دا کوم ته وایي؟
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو. بلې بل اوریدونکو شته نشته زم بلې قدمونه اوریدونکو څو د قول لپاره ټلیفون نه مکوي. ډاکټر سمیر بني
او ډورور پښتنه یو د غاښ د میتابولیزم په اړه وایي، کله چې غاښ ته کافي اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه دغه ده چې غاخه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل دا لاملونه د دغه دغه سختاري وظیفه د غاخه کله 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 چې وکړي سلام سکیږي یا چنجي وهل را مسکیږي بیا غاخه دفاعي وظیفه دا چې غلاندنی طبقه د عصب د پاسه چې ده دلته کوخس کې چې دا ساحه بند کی چې دلته هغه سکندري د دین ورته وي هغه دویم اچ نه چې هغه جوړیږي دا متاثر کیږي په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کیږي او بل مسله چې امپلانت په حق لوي نه امپلانت هغه نوې ټکنالوژي ده چې په دغه خونه د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غوښنه نه لري دا وی لپاره ډیر یو ښه انتخاب یا ښه چوایس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي هغه یا مجبور ده چې متحرک غاښونه کېدي هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا اږدي کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېدي چې بیا یې لرې نه کړي چې هغه ته بریج وایي هغه بریج چې نه دی دغه دوه غاښونه نور چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي یعنې دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي نو په دې خاطر باندې امپلان چې ده کم هغه یو غاښ چې نشته ده د هغې په ځای باندې غرض کېږي نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده ځینې تبلیغات په دې حق لري چې ګویا دا د سرطانونو لامل کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نادرسته خبره ده دا هېڅ علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلان وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي او بل د امپلان لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده یعنې هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلان لپاره تر څو له دوی لپاره امپلان کېښودل شي
همدغه که چېرې هډوکی نه وي معمولا په غرب کې یو میخ یا یو پیچ په اډوکی کې ننباسي او هغه هم باید داسې وي چې کوګ نه وي د اعصابو ریښې تخریب نه کړي په مرور زمان سره ځکه چې غاښ په منځ کې حرکت ممکن وکړي په دې اړه باندې آیا ټکنالوژي په افغانستان کې دومره پرمختللې ده؟
او شته دلته همدغه عملیاتونه کېږي پروسیجرونه چې دغه د پلویک یا د وجود له نورې برخې څخه هډوکی اخیستل کېږي په دې ساحه کې هغه سپلن کېږي یا هغه تطبیق کېږي د پیچونو په واسطه باندې هغه کافي سپورت یا حمایت د هډوکي رامنځته کېږي بیا وروسته له هغې دا سکریو یا د پیچونه یا امپلان تطبیقېږي او دا امکانات هم شته دي زمونږ هېوادوال کولی شي چې مختلفو مراکزو کې چې تخصصي توګه د امپلانت بخش کې کار کوي مراجعه وکړي او دا مشکلات حل کړي ان شاء الله
اوس چې همدلته په همدې غاښونو په هغه کې خبرې کوو ځینې کسان غاښونه پوښوي د دې ګټه څه ده او تاوان څه ده
پوښول د غاښ لومړی خو هر غاښ چې باید هر غاښ چې دکېږي هغه پوښ ته ضرورت نه لري کله چې د غاښ هغه زیاته برخه تخریب شي زیاته حصه نه اوسېږي بیا په دې صورت کې
ډاکټر صاحب زما پوښ د سرو زرو یو لایا ورکوي دغه پوښ ول زما هدف دی یا د سپینو زرو
یو پوښول د سرو زرو لایا چې دا یا د ښکلا لپاره کې ځینې غاښونه تغییر د رنګ لري ډسکلریشن یا کلر چینج لري دوی لپاره د زیبایی په مسلې په خاطر باندې د غاښونه پوښي او ځینې غاښونه چې هغه سوی شکل لري یعنې شکل یې نارمل نه ده دا غاښونه هم پوهېږي ځان ته یو مشخصه استدبابات لري نو د دې لپاره د کوم خاصه ستونزه نه رامنځته کوي یعنې کله چې ضرورت وسیږي د دې پوښونو دا پوښونه باید کېښودل شي خو غیر له ضرورته بیا کېدای شي چې دا هغه تراش چې په غاښونو کېږي خپله هغه دغه تراش چې ده د ساختمان د غاښ چې دی له منځه وړي یو ستر یو معمولي اندازه پورې خو دا باید محاسبه وشي له ناروغ سره په دې اکله خبرې وشي هم دغه هغې ګټې ورته ووایي او هم کوم نقصونه چې رامنځته کېږي هغه باید ورسره واضح کړي.
بله ډاکټر صاحب، همت دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي، د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص، او هلته ډېر زر معالجه درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي؟ ماشومان آیا ډېر بیول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته؟ او په لوړو سنونو کې هم د دې امکان شته؟ خو په لوړو سنونو کې معمولا ښایي هلته په ځینې دودونه هم دي چې ممکن یو څوک په چا باندې وخاندي چې په غاښونو کې اوس یو برس ورته وایي یا هغه د وسپنو هغه ایښي دي. مهرباني
دلی تناویت آقا این حرافی غاکونه چی بودی که یا غیر منظمه دی آقا در ملنه تا آقا علم دودی علم چه تداوی که یا آقا تا ارتوگنسی وی پا مجموع که دودی لعملون کاده غاکونه مختلف دی یا جنیتیکی موضوع در سیر که پیو فامیل که و کورنه که داغوی والده اینو که دا مشکلات وسیگی یا دا عدوکو که مثلا مستون دی وسیگی یا قوس وغاتی یا ورو که وسیگی دا مثلا آقا لعملون دی آمدسی پا ماشون توب که که آقا دا شدو غاکونه پر وقت یعنی له وخت زیات پاتې شي یا د غفلی غخونه هغه دایمي غخونه چې دی هغه راکزه راشي شي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده، آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې یو څه ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده او اوس عام شوې ده او باید هم خاصه توجه وشي، ځکه د کاګه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیژي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت د والدینو د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته یې توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپچونه دي هغه ټیکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې له خوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپی چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخکې لدې چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي او د دې اړتیا پېښ نه شي چې غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي د دې مخنیوي لپاره، یوه موضوع ده هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغې کې هم هغه روشونه یې باید د هغوی زده وي، یعنې په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او بور کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برسو څخه استفاده ونه کړي، یا ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنټل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده، ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري، هغه درې مخې چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتی برش دی هغه ورزی دی تاسو کې اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکیږي نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت یې ده او دیرش فیصده حتمن باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي او اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي یعنې غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنې د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي او هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي دغه درې په دوه پایه شوي او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګای دوا یعنې دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مودواشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره دله دې څخه استفاده وکړي دغه درې فاکتور یې لامل ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې او همداسې ځینې عادتونه لکه د خراب عادتونه لکه مصرف دوخانیاتو سکرت موضوع شو او نسوار دي او همداسې نور دوخانیات دي چې باید دا د ټوله کسوګو لري ترکی کې مخنیوی لدی وشي ځکه دا هم ډېر زیات مرضونه رامنځته کولی شي زیات ستونزې توروالی د غاښونو تغیر رنګ د غاښونو او همداسې نور مرضونه په خولې کې رامنځته شي.
مخکینی ورور پوښتنه کړې وه د شرابو پر ځای باندې دا پوښتنه کړې وه چې نسوار چارس سګرت څومره د غاښونو ته مضر دي که لږ څه په دغه باندې رڼا واچوي مهرباني
کوملن خپل دغه سیکرت چې دی د دې دود چې ده او په ترکیب د دې سیکرت کې کوم مواد چې دی په نامه د نیکوتین په نوم باندې دغه نیکوتین
ډاکټر صاحب همت یو ډاکټر صاحب همت دغه بورست تاسو په رڼا واچو یو اوریدونکو دی چې ډیر منتظر دی مهرباني ځان راو پیژنه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني
یو ځل بیا تاسو سره لنکې مشرقین تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه نکېلي ډاکټر صاحب محترم نن دغه پوښتنه ده کوم غاښ چې فستول ورکی آیا دا غاښ بیا قابل دی فیلنګ او کنه ډیر مونږ کتلی دي چې غاښ فستول ورکړی دا غاښ فیلنګ شوی دا ورسته دی فیلنګ بیا دا فستول بیا مالی جو بیا دغه کیږي انټي بیوټیک هم زیات قوی خوري چې زموږ خوري اډمنټین خوري دا یې نه قوی خوي انټي بیوټیک خوړل دي اخیس تیری مګر نتیجه نه دا ورکړي یعنی دا به خطر طریقې چې غاښ فرکشن شي او کنه دا بیا خلاصي او بیا فیلنګ شي آیا دا قابل دی تداوی دا کنه دا
تاسو ښکاری چورور تاسو هم خپل د غاښونو ډاکټر یاست که څنګه یا مو زدکړې کړې دي
bale bale sebo
او داس معلومي ګل پښتنو مو bale کور ودان مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدم کوم راخلو دا باندې سره یاداشت کوي مهرباني بلې اوریدم کوي مهرباني ځان راو پیژنې او پوښتنه مطرح کړې له ډاکټر صاحب همت څخه مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام پوښتنه مطرح کړې مهرباني چې وخت کم لرو
باسن د کابل تصرف تماس کوم د جګړه ټول کارکونکو همداشان ډاکټر صاحب همت سره مرونه ډاکټر صاحب جنا په فکر کوم دا مشکل په ماشومانو کې ډېرې پیدا کیږي او ډېرې کسان مللې دي چې د دې غاښونو زیړوالی د دې علاج سي او آیا د ماشومان ولې په دمر کم عمر کې غاښونو زیړوالی پیدا کیږي او بل مهم موضوع دا ده چې ډاکټر صاحب کله چې غاښ خراب سي یا مو ورته میانه ژبه کې ورته وایي چې دا څنګه ولې ده نو د دې لپاره یو بهترینه لار چون تا مخکې باندې باسمو کو چې د سیولار سي هغه همیشه خپل لپاره د دې خلکو لپاره یو سپارښتنه وي کله دې باندې تاسو نظر وکړئ ډیر لطف مې
کوي خو ولن مننه قدر من اوردن کو نو ټلیفون نه مکه وي وخت کم لرو مهرباني ډاکټر صاحب هغه مخکېنی بحث ته دوام ورکو خو اول به دغه پوښتنې تاسو کو جواب کوي مهرباني
سمه نو پوښتنه د فستول په حق لوا اغه حالت وای نو چې دا چې یعنی کله میکروب یا اپسی کله جوړیږي په وجود کې خپل د غاښ په ریشه کې خو شاد ریشه کې هغه پریزن شوم ورته وای په دې سره کله چې دا چرک را ټولېږي اپسی جوړیږي دا چرک بیا ځان ته یو مجرا جوړوي. مجرا کیدای شي د خولې په منځ کې جوړ شي یا له خولې نه بیرون په جلد کې جوړ شي او دوامداره توګه له دې نه د چرک راوځي. اصلا دې ته دقیق اصطلاح د دې ساینسټراک ورته وایي. او دوی د ځینې کتابونو ریفرنسونو کې د فیستول اصطلاح هم کاروي. ډاکټر صاحب د دې ورور سوال دا و چې آیا په دې صورت کې باید غاښ وویستل شي یا تداوي شي یا فیلنګ شي یا درملنه وشي؟ نو د دې تداوي کیدای شي. دا مزمن حالت دی، کرونیک ده. دلته په دې صورت کې جراحي هم ضرورت ده، یعنی هغه پسي هم باید شخص شي یا هغه مجرا شي ده، هغه هم کیوریت شي، وسیله ده د جراحي وسیله چې دې سره هغه انساب شي، مړه شوي دي یا تخریب شوي دي، هغه باید له صحیح څخه پاک شي، لرې شي. او همداسې کانسمانونه دي، کوم دوایانې دي، کلسیم هایدروکساید دی چې په خپل د غاښ په کانال کې اچول کېږي او دا د میکروبونه له منځه وړي او تداوي کېږي. نو ضرور نه ده چې په داسې حالتونو کې غاښونه وویستل شي. حتمان باید یا پکیکتومي یوه جراحي ده په دې صورت کې کېږي چې هغه اپکس غاښ قطع کېږي، هغه ریښه نوکه درېږي. خو په مجموع کې دغه پروسیجرونه چې اجرا شي نو ویستلو لپاره باید زر اقدام ونه شي. او د بل ورور پوښتنه د ژیروالي د غاښو په هکله وه. مخکې هم اشاره مې وکړه په دې هکله، هغه کلر چینج یا تغیر رنګ د غاښونو چې دی دا په مجموع کې زیات عوامل لري. په درې عمده عوامل په دې کې دي، یو ته وایي خارجي عوامل دي، لکه څوک چې نسوارو دخانیاتو یا زیات له قهوې څخه استفاده کوي یا نسوار څخه استفاده کوي یا رنګه موادونه ډېر خوري یا ځینې موادونو کې چې کلوروفیل ده یا نباتاتو څخه ګیر هغه شنې نباتاتو څخه یعنې ډېر استفاده کوي. دا په مجموع کې یو سطحي تغیر رنګ د غاښونو کې یو ژیروالی رامنځته کوي. او په ماشومانو کې دوی ویل چې زیات رامنځته کېږي، اصلي لامل یې همدا موضوع ده، بې توجهي دغه تدبر کولو ته ده چې کله برس نه شي نو دا مواد بیا رسوب کوي یا په غاښ کې دوامداره چې پاتې شو بیا دا ژیروالی د غاښ لامل ګرځي.
بله کور ودان همت صاحب، اما مخکنی بحث تکرار شو چې د سیګریټو څکل د نسوارو استعمال او د غرض د نورو د خنیاتو لکه چارسو نور نور چلم استل لا څومره غاښونو ته zarar رسوي؟
مخکې وویل چې دغه په سیګریټو کې په دوی کې مواد دي نیکوتین په نوم باندې، او نیکوتین مواد او خپل دغه په سیګریټو کې دغه دود چې تولیدیږي کله چې څوک د استنشاق کوي دغه دود مستقیما د تالو خواته حرکت کوي او دغه حرارت او دغه نیکوتین مواد مختلف ناروغۍ رامنځته کوي چې یو غټ عنوان په نامه د استوماتایټس ورته وایي، یعنی التهابونه چې د خولې په منځ کې رامنځته کېږي. کله چې د التهابات رامنځته شو د التهابات پیشرفت کوي او سرطانونو خواته هم راوړي او نور زیات مشکلات رامنځته کولی شي. نو په مجموع کې سیګریټ او نسوار او همداسې نور دخانیات زیات عمده لامل د خولې د مرضونو کېدای شي.
مخکې تاسو د غاښونو د کریم او د غاښونو د برسونو یادونه وکړه، په لرې پرتو سیمو کې ممکن څوک نه د غاښونو برس ولري او نه هم کریم. مسواک ممکن ډیر زیات استعمال ولري په لرې پرتو سیمو کې، د نور کوم طریقو څخه کولای شي چې دوی غاښونه پاک پریمینځي؟
مسواک ډیر مؤثره شی ده، د دیني لحاظ هم په دې اکله ډېره زیات توجه شوې ده چې باید حتماً سپارښتنه شوې ده چې د مسواک څخه ډېره زیات استفاده وشي. ډېرې زیاتې ګټې لري، کوم موادونه چې کوم مسواک کې دي هغه انټي کریس عمل کولی شي، یعنې ضد د هغه چینجي وهلو عمل کوي، خوشبوي د خولې سبب ګرځي. یو فکتور همدغه موضوع د استفاده د مسواک دی چې هر عمرو باید کله چې کریم او برس نه استفاده نه کوي نو حتمي باید له مسواک څخه باید استفاده وشي. او بل د مالګې اوبه کې جوړې کی او دا کنګال کی، دا هم مؤثره ده، یعنی زیات مخنیوي کوي د بدبوي د خولې نه یا نور ستونزې او مشکلات چې رامنځته کېږي. دغه هغه تدایي اما کم مصرفه، یعنی اقدامات دي کېدای شي چې دوی مخنیوي وکړي. خو ضرور دا کریم او برس دا هم هغومره کوم ډېر قیمتي شی نه دی چې دوی ونشي کولای دا ترلاسه کړي یا لاسرسی ورته ونه لري. خو حتماً د کریم او د برسونو څخه استفاده وکړي. هغه کومه سپارښتنه چې د مسواک په هکله شوې ده، له دیني لحاظه ډېره واضح خبره ده او هغلی هدف مسواک کې هم همدغه حفظ الصحه ده، یعنی پاکوالی دی. نو د کریم په واسطه یا د برشنګ په واسطه د برش په واسطه دا هم ډیر زر، یعنی انسان کولی شي چې خپل غاښونه ښه صفا کړي پاک کړي. نو له دوی څخه استفاده وکړي، حتما باید برشونه کریم برسونه د غاښونو او کریمونه
ډاکټر صاحب ډیر وخت نه لرو کراته بووای چې په افغانستان کې د غاښونو د درملنې لپاره اوس څومره امکانات دي؟ له دې مخکې که راته ووایې یو په افغانستان کې دغه دودیز د غاښونو طبابت هم ډیر مروج دی، هلته چې د غاښونو ډاکټر نشته، مثلا په یو غاښ په امبور باندې باسي یا مثلا په یو بل ډول باندې د غاښ د درد د آرامولو لپاره په غاښ کې مثلا ګرم شیان یا کوم بل څه دي، دا آیا طریقه تب سر اړخ لګوي هغه نوي پوهې سره؟
خوشبختانه چې اوس زیات په افغانستان کې د غاښونو د طبابت په هکله ډېر زیات کار شوی دی، یعنی حتی نسبت د نورو ناروغیو چې اکثرا بهر د تداوي لپاره ځي، لکه سیستمیکې ناروغیانې دي او یا نور دي، خو خوشبختانه چې د طبابت د غاښونو د تداوي لپاره بهر هغومره خلک نه دي، یعنی کوم کارونه چې طبابت په نورې دنیا کې کېږي، خوشبختانه چې زموږ ځوانان بهر هم زده کړې کړي، دننه هم زده کړې کړي دي، ماشاءالله کولای شي چې ټول هغه ټکنالوژي چې په کار ده هغوی دلته په افغانستان کې اماده کړې ده. هر څه شته دي، ډېر مجهز او بانکراته مرکزونه سنترونه د غاښونو تداوي لپاره شته دي، یعنې ضرورت د دې نشته چې د غاښونو تداوي لپاره بهر څوک لاړ شي، ځکه او ډېر په ارزانه بیه نسبت د نورې نړۍ په افغانستان کې دغه تداویانې درملنې تر سره کیږي. او هغه دودیز تداویانې چې دي هغه خو له علمي لحاظه کوم بیس نه لري، یعنې اساس نه لري، خصوصا ویستل د غاښونو، ځکه چې هلته هغه بیوشي هغه انستیزي چې ورته وایي هغه دوایي چې هغه لامل د دې کېږي چې هغه عام اصطلاح ورته وایي چې غاښ مشکوي، یعنی بې سکري هغه امکانات هغوی سره نشته دي. نو دا ویستل د غاښ دا ډېرې یوه دردناکه پروسه ده یا پروسیجر ده. نو دا که ماشومتوب کې دا ترسره شي، بیا دا لامل د دې ګرځي چې د روحي لحاظ هغه هوار سړی ډېر صدمه وویني او یو زجر ورته اوسېږي او یوه ډېره بده تجربه اوسېږي، چې حتی د غاښونو د ډاکټر څخه دوی یوه ویره ولري چې هغه ته جنټل فوبیا په نوم باندې یادېږي، یعنې هغه ترس د غاښونو د ډاکټر څخه. نو دا سمه خبره نه ده، باید چې ډاکټر ته مراجعه وشي او له دې خودسرانه او یا دودیزو درملنو څخه باید مخنیوی وشي.
ډیر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، د غاښونو د ناروغیو د پاک ساتلو او د غراز درملنې باندې مو مفصل معلومات ورکړل. کور ودان بیا به هم پراتونکو خبرونو کې تاسو ته بلنه درکړو، د غاښونو موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده. کور ودان قدرمن اوریدونکو چې تاسو هم ټلیفون نو کړل او په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، بل خبرونه بیا هم د روغتیا ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، بل خبرونه کې هم د شکر یا د قند ناروغي باندې خبرې کوو. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف نه هم مننه.
نشد بین مانس اوزا به همین بار پیش میرم پاکوی نخوها بی سوادا شدگان سملامت دی سپینگیری چینال چیالا کان سملامت دی شانچی گرد ماشی.